السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د سر راپور مده چې په پام کې ده د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس له سید کمال شاه عارف نه خبرونه اوري
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپل پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي د کونړ د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او ټاکل شوی نن د جرمني په پلازمینې برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران د خپل پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي د ولسی جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل نوي کاندید وزیران به نن خپل پلانونه جرګې ته تشریح کړي د وی په پام کې د 15 تنه محترم کاندید وزیران چې د سوداګرۍ او صنایعو د اوبو او انرژي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کرنې او مالدارۍ او د اقتصاد وزارتونو لپاره کاندیدان پکې شامل دي نن خپل پروګرامونه د افغانستان پارلمانته وړاندې کړي د شاغل عرفان په وینا نوي کاندید وزیران د تیرو هغوی په پرتله وړ کسان دي او د هیواد ستونزو ته په پام سره شایي ډیر ژر له ولسي جرګې څخه د باور رایې واخلي نوموړي زیاته کړه چې 14 یا 15 نور کاندید وزیران به هم په روانه اونۍ کې ولسي جرګې ته حاضر سي او پر خپلو پلانونو به رڼا واچوي دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت لپاره چې له خورا مهمو پوسټونو څخه دی تر اوسه کاندید نه دی معرفي سوی له بهر د افغان کډوالو د طالبانه سندو د 15 کلنی تګلارې مسوده د حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه د کډوالو د ستنولو چارو وزارت د مسوده یوې غونډې ته چې پرون د حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو مرستندوی موسسو د استاد په ګډون پرون په اجرایي ریاست کې جوړه شوې و وړاندې کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند چې په غونډه کې حاضر وو وایي چې د کډوالو چارو وزیر د حکومت او مرستندوی ټولنو استادو ته د دې 15 کلنی ستراتیژي جزئیات سرګند کړل د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت هیواد د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې دومره جدي ښکاري چې ساري په تیر وخت کې نه دی لیدل شوی پاکستانی رسنوی پرون راپور ورکړ چې ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د روان کال تر اگست میاشتې پورې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تبلانه ستنولو پر پالیسي کار بشپړ کړی د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه د کونړ والی د کونړ سرفراز والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار تیر شوه د قومي مشرانو په مرسته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه دغه لار د تیر څو ورځو راپه دی خو د وسلوال طالبان لخوا د ترافیکو پر مخ بنده شوی و د تخار یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت مرستيال والی فرید زکی له وظیفوي صلاحیت څخه په ناوړه استفاده او په خلکو کې د نفاق بخورولو تورن کړ په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال راپور کوي چې سلګونه کسان پرون واټونو ته راوتل او د زکی د لری کېدو غوښتنه وکړه مظاهره چانو د اعتراض په دو د تخار کندوز لوی لار بند کړې دوه تنو اعتراض کوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
روان میکنیم خواسته ملت است تا که خواسته ملت برآوردان شو اصلا تظاهرات ما به پایان نمیرسه ما ادامه میدیم
برکنار نشوید میرسه اعلان نمیکنیم
پر همدې مهال د تخار د سرپرست والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې دا قضیه ته د حل لار پیدا کړي بیا هم شرغلاست ټاکل شوی نن د جرمني په پلازمینې برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د چینګښ پر لارې چارو خبرې وشي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورون فایبوس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین به په دوه خبرو کې برخه واخلي د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوه یاغیانو او دولتي پوځیانو ترمنځ شخړه کې تر 6000 زیات کسان وژل شوی دي که څه هم د فبروري میاشتې په نیمایي کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په منځګړیتوب د اوربان موافقې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړ خو بیا هم په دې برخه کې اندیښنې زیات دي په برلین کې د خبرو په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو او کیف نه وغوښتل چې د مینسک د موافقې عملي کولو ته ادامه ورکړي په هند کې د القاعده شبکې څنګ تایید کړی دی چې دوه مهم مشران یې په روان کال کې په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. په یو صوتي پیغام کې چې پرون د دې ډلې د ویان اسامه محمود لخوا خپور سو د وژل شوي نوم عبیدالله یاد شوی چې ویل کېږي د دې ډلې د افغانستان د چارو مشر و او دوهم وژل شوی د دې ډلې مرستیال راجا سلیمان ښودل شوی دی. ویان وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې شاوخوا 50 غړي وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لال قاعده شبکې سره تړلې دا ډله خپل دوهم مشران په داسې حال کې له لاسه ورکوي او سخت ضربه ویني چې له جوړېدو څخه یوازې یوه میاشت تیریږي. د نوموړې ډلې د جوړېدو اعلان تیر کال د القاعده شبکې مشر ایمانل زواهری په خپله وکړ. ویل کېږي چې القاعده شبکې دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سیمه کې زیات نفوذ وکړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر یمن د سعودي عربستان د هوایي حملو دفاع وکړه. سعود الفیصل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبو سره په ریاض کې لکتین ورسته خبرې کولې داسې ویل: دی وایي موږ یمن ته د ځان د ګټو په خاطر نه راغلي، موږ دې ته راغلي چې د یمن له مشروع حکومت سره مرسته وکړو. یوازې همدا حکومت دی چې لکه څنګه چې د ایران مسؤول مشر آیت الله علي خامنهای وایي د اوربان غوښتنه کوي، د یمن مسؤول ایران نه دی. په همدې حال کې د روسیې د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د څو هیوادونو اتباع راویستل. د روسیې د دفاع وزارت یو مقام ویل چې په ژغورل سو کسانو کې 44 تنه روسان، 43 امریکایان، 15 برتانویان او 195 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د څو هیوادونو اتباع شامل دي. له بلې خوا په یمن کې د روسیې سفارت انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي دي چې روسیې الوتکو د یمن له پلازمینې سنا څخه هم 350 کسان چې روسان او د نورو هیوادونو اتباع پکې شامل دي مسکو ته انتقال کړي دي. د نړۍ هیوادونو خپل اتباع وروسته له هغه له یمن څخه باسي چې حوثي یاغیانو د دې هیواد پر یوه زیاته برخه ولکه ټینګه کړه او په نتیجه کې پر دې هیواد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي حملې پیل شوې. او د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون په دوو جلابو می حملو کې 14 کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د شمالي سینا په مرکز الاریش کې د پولیسو د یو ماموریت مخې ته چاودنې لږ شپږ کسان چې 15 بکشې پولیسانو ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دوهم حمله کې چې په شیخ زوید سیمه کې د سړک ته غاړې یو مین چاودنه وه او 2 سرتیري مړه او 2 نور ټپیان شول. د دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سینا څانګې په نوم یوې ډلې پر ټویټر په خپارسوي پیغام کې اخیستی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پام کې د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. د کډوالو ستنولو چارو وزارت له بهره د افغان کډوالو د داو طالبان ستنولو 15 کلن ستراتیژي جوړه کړي.
د کډوالو هغه چې ډېر کډوالي خپل وطن راستانه شي باید همه جانبه په دې موضوع باندې تحلیل او تجزیه وشي. ځینې مسؤلیتونه د افغانستان حکومت په غاړه کې دي، همدارنګه پاکستان په غاړه کې.
پاکستان د سعودي عربستان د یو وزیر ورستي څرګندوي او وغندلې. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلې: سپورټي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تکل سوي چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. د شپږو څخه تر اوسه شپږو کاندیدانو خپل پروګرامونه وکیلانو ته تشریح کړي دي. په پام کې ده چې پاتې کاندید وزیران د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر سي. احمد تکل او نور جزئیات.
تمه ده چې ولسی جرګه به دا ځل ډیری کاندید وزیرانو ته چې 15 تنه یې نن د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره جرګې ته حاضریږي د اعتماد رای ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي اوسنی کاندید وزیران د تیرو هغو په پرتله ښه او وړ کسان دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل موجودو ستونزو او مشکلاتو او د کابینې د جوړېدو اوږده بهیر ته په پام سره اوسنی کاندیدان ښایي ژر له ولسی جرګې د اعتماد رای واخلي. هغه کسان چې دا ځل معرفي شوي د مخکینی فهرست تر کسانو غوره دي او باید د اعتماد رایې واخلي. په هر حال موږ نشو ویلی چې دوی به سل په سلو کې تایید شي، خو هڅې روانې دي چې ډیری تایید شي څو د هیواد ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي له بلا تکلیفۍ خلاصې شي او کارونه په قانوني ډول پر مخ ولاړ شي. ښاغلی عرفان د ډیری کاندید وزیرانو د تایید په مقصد د هڅو په اړه جزئیات څرګند نه کړل. نوموړي زیاته کړه چې نن به د سوداګرۍ او صنایعو، د اوبو او انرژۍ، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کرنې او مالدارۍ او اقتصاد وزارتونو کاندیدان خپل پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته تشریح کړي. د شپږو کاندید وزیرانو له ډلې تر دې مهاله یوازې شپږو د ولس استازو ته د خپلو کاري پلانونو په اړه معلومات ورکړي. د ښاغلي عرفان په وینا څلور یا پنځه نور کاندید وزیران به هم په روانه اونۍ کې ولسي جرګې ته حاضر شي او پر خپلو پلانونو به رڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت لپاره چې له خورا مهمو پوستونو څخه دی تر اوسه کوم کاندید نه دی معرفي شوی. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې افضل لودین د دې وزارت لپاره کاندید وزیر اعلان کړ، خو د پوځ د پخواني جنرال سمدستي اعلان وکړ چې په هیواد کې د نفاق او تفرقې د مخنیوي لپاره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د کابینې لپاره پنځه کاندید وزیران نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړي. لا هم د دفاع وزارت لپاره چې له مهمو پوسټونو څخه ګڼل کیږي څوک نه دی ټاکل شوی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې په اویاو بېلابېلو قضیو کې یوه اندازه نشه یي مواد او یو اویا مزنونین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. نجیب الله الوخیل له سیمې رپورټ لري.
د یکشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د نیول شوي او نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې آزادۍ راډیو سره د سوځیدونکو نشه یي توکو د ډولونو او اندازې په باب خپل معلومات داسې شریک کړل.
تقریبا 402 کیلو 400 په حدود د 432 لیتره الکولي مشروبات، تقریبا 3 کیلو پودر یا یورینو، 250 لیتره په یو بل شکل سره الکولي مواد چې دغه نن وسوځول د دې اویا قضیو په تړاو په حدود د یو اویا نفر مزنونین هم نیول شوي دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته رسمن سپارل شوی دی.
بل لوري ته د خوست د مخدراتو که پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال کلیوي خوا د پولیسو لخوا د نیول شوو نشه یي توکو او په تړاو یې د تورنو کسانو نیول ستایي، تر څنګ د ټولو امنیتي ادارو او د ولسوالیو د کارکوونکو او عامو خلکو هم غوښتنه کوي چې په دې ملي مبارزه کې د پولیسو سره مرسته وکړي.
په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانو او نورو نه مې هم غوښتنه ده په ولسوالیو کې چې دوی د نشه یي موادو په رابطه باندې کلکه مبارزه وکوي تر څو هغه دریمه درجه قاچاقبران چې لاس پلورونکي ورته ویل کېږي په ولسوالیو کې او یا د ښار په ځینو برخو کې موجود دي شته چې د قاچاق مخنیوی په قطعي ډول وکوو.
د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسمند وایي که چیرې د مخدره توکو د استعمال، خرڅلاو او قاچاق پر وړاندې مبارزه جدي وي، نو دی باور لري چې دا کار به د امنیت ټینګولو په کار کې اغیزمن تمام شي.
که چیرته خدره مواد استعمال و قاچاق و ایدیغ کرول کم شی او بالاخره بیخی ورک شی، مطمئنی پا دینه چه ایمونگ سی امن بجور وی.
که چه هم په خوست که امنیتی چارواکی ده نشه ای توکو ده کارونکو، خرچونکو او قاچاق برو پرولانده ده کلک مبارزه خبره کوی، خب یا هم عام خلق ده مبارزه لدی که بلا دیر بریاره اینه بودی چه هم ده اوز ده خارپوز نزاینو او کلیواری دکانونو که نشه ای توکی پسرگنده خرچیگی.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او دوام کوي. په کابل کې نن ورځپانو تر ډیره، په بدخشان کې د ناامنۍ پر زیاتېدو او په افغانستان کې د انسان تر شتونې پر مسلې تبصرې خبرې کړي دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ حمله او د یو دیرشو تښتول شوو مسافرو د بې برخلیک پاتې کېدو موضوع ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په جګړه کې لسګونه امنیتي سرتېري لا درک دي. ورسپانې په دې مطلب کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د استازو په حواله لیکلي چې په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو لسګونه میله وسلې او درې رنجرې هم له ځان سره بولې دي. په مطلب کې بیا د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکل شوي چې هیڅ ډله هم د کومې ولسوالۍ د سقوط وس نه لري او هر مخالفه ډله چې سر راپورته کړي د حکومت لخوا ځپل کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغان امنیتي سرتیرو د ژوند خوندیتوب ته دې پام وشي. په سرمقاله کې راغلي چې په بدخشان ولایت کې د ملي اردو سرتیرو خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې او هماغه و چې زیاته مرګ ژوبله هم ورته واوښته. سرمقاله لیکونکي ویلي د خواشینۍ خبره دا ده چې ویل کیږي افغان سرتیري په بدخشان کې د مهماتو له کمښت سره مخ و. په سرمقاله کې دغه راز راغلي چې د امنیتي ځواکونو قمندانان باید د عملیاتو پر مهال له غوره کار واخلي، ځکه چې یوه وړه تېروتنه یې هم د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان د جرم ولسوالۍ حمله د وویشتو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. په مطلب کې راغلي چې په وژل شوو مخالفینو کې بهرني جنګیالي او د تاجکستان اتباع هم شامل دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د سړي تښتونو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او ویلي دي چې په هیواد کې سړي تښتول هیڅ توجیه نه لري. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د بیګناه کسانو تښتول په اسلام کې هم ناروا دي او په افغاني عرف او عناناتو کې هم ځای نه لري. په سرمقاله کې د اعتراض کوونکو په حواله ویل شوي چې حکومت باید د برمته شوو کسانو د کورنیو د زړونو درد درک کړي او په دې برخه کې اقدام وکړي.
د افغانستان د کډوالو د ستنولو وزارت له بهره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده جوړه کړې ده. دغه مسوده پرون د حکومت په اجرایه ریاست کې په یو غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ګډون د نړیوالو مرستندویو ټولنو استازي هم پکې حاضر و وړاندې سوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR ویاند وایي د کډوالو د چارو وزیر د بیلابیلو وزارتونو او نړیوالو موسسو استازو ته د دې 15 کلنې ستراتیژي جزئیات څرګند کړل. پاکستاني رسنۍ نوی هم پرون راپور ورکړی چې ټاکل سوی د افغانستان پاکستان حکومتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری روان کال تر اگست میاشتې پورې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنولو پر پالیسۍ کار بشپړ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د UNHCR لویان نادر فرهاد سره مرکه کړي.
پرون یو غونډه د سیاست اجرایي لخوا د نصر عبدالله دینو وزارتونه اندرنګه نړیوال اورګنایزیشن مؤسساتو راغښتل وو چې په دې حق له باید جدي تصمیم ونیږي او یو ستراتیژیک پلان باید جوړ شي چې افغان وزیر له خوا نه یو مساوده ځکلنی ستراتیژیک پلان اړوند مؤسساتو ته او نورو وزارتخانو ته په حق له معلومات ورکړل شو او د دولت مخوانه داسې یو جدي اراده چې مونږ په خوا کې شاهد نه وو اوس منځشهدیلمداري چې د افغانستان دولت وکولی شي د نړیوالو مؤسساتو سره یو ځای په ګډه وکولی شي د هغوی افغانان هم چې غواړي بېرته خپل وطن ته راستانه شي زمینه د دوی په دننه په افغانستان کې مساعده کړي.
فرات صاحب، پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ترمنځ په یو درې اړخیزه غونډه کې فیصله شوې چې د اګست تر میاشتې پورې به د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پالیسي وروستۍ کیږي، یعنی هغه وروستۍ بڼه به جوړیږي. د افغان کډوالو ستنول په مجموع کې څومره ممکن دي او دا پالیسی ستاسو په نظر څومره حقیقی ده او څومره اغیزمنه کیدای شي؟
تاسو معلومه ده چې په دې درې اړخیزو مباحثاتو کې جلسات کې د افغانستان او پاکستان له خوا او د کډوالو ادارې له خوا د یو پرولو لپاره یو جدي تصمیم نیول شو او افغانستان دولت او همدارنګه پاکستان حکومت په ګډه یو پالیسی جوړ کی چې باید واقع بینانه وي. د کډوالو هغه چې ډېر کډوالو خپل وطن راستانه شي باید همه جانبه په دې موضوع باندې تحلیل او تجزیه وشي او همه جانبه چې زه وایم په دې معنی دي چې ځینې مسؤلیتونه د افغانستان حکومت په غاړه کې دي، همدارنګه پاکستان په غاړه کې. نو غونډه چې پرون په کابل کې هم دایره شو په دې موضوع باندې وو چې څنګه کولای افغانستان پیدا وکړي تر څو هغه افغانان چې داوطلبانه توګه خپل وطن ته راستانه شي باید د دې زمینه د افغانستان خاورې ته باید هغوی ته مساعده شي. د کډوالو د بیرته راستنېدونه او بیرته میشتېدل په افغانستان کې ډېر وسیع آباد لري، باید په هر یو موضوع باندې خوشي او تصمیم واقع بینانه به وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR یعنی ستاسو د ادارې مسؤلیت به یو ونډه به په دې برخه کې څه وي، او د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای شي؟
تلاشونه روان شو، موږ وکولای شو لکه مرستې د خلکو سره زیات کړو، خو دا مرستې چې له UNHCR همدا اوس نه کېږي تقریبا $200 هر یو کس ته ویشل کېږي. تاسو معلومه چې د هغوی راتګ او بهشتېدل په افغانستان کې په $200 سیمې کېږي، نو باید همه جانبه پالیسي د خلکو ته جوړ شي، له UNHCR لخوا نه هم مرستې ډېر شي، او همدارنګه د افغانستان کډوالو نیازمندي او باید د ملي پروګرامونو له افغانستان لخوا نه چې تطبیق کېږي باید د هغوی سره د دوی نه مستفید شي. دا په دې معنا دی چې خلک چېرته بېرته خپل وطن ته راستنه شي هغوی کار زمینه باید د خلکو ته مساعده شي، د سرپناه زمینه باید مساعده شي. خلک ځمکې نه لري او زیاتي همدارنګه خلک ډېر شکاله کېږي چې په پاکستان او ایران کې میشي، او زغند تقریبا 80% افغانان په پاکستان کې په خالي کې میشي. نو که چېرته خلک بېرته خپل وطن ته راستنېږي هغوی کلی باندې تنل هغوی خارونه ته میشتیږي، نو باید په دې یو درې الخیز بس کې ان شاء الله په اگست او جولای کې افغانستان د میزبانیږي.
د افغان کډوالو د راستنېدو په مسله کې په خپل د کډوالو د ستونزو پښتنه شوی، یعنی د هغو نظر اخیستل شوی دا چې هغو څومره چمتو دي بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته.
په دې وروستي کې په اسلام آباد کې د درې الخیز غونډې لومړنی ملاقات چې د افغانستان د کډوالو وزیر د لوده د ماجرینو د نمائندګانو سره و، دا غوښتنه وختنه دا و چې باید د افغانستان دولت زمینه د دوی د بهتر استنیدنو یوازې نه بلکې د کار پیدا کولو او د امنیت تامین شي، همدارنګه مسکن باید خلکو ته مساعده شي. ځمکې نه لري خلک چې خپل کورونه جوړ کړي باید ځمکې د دولت نه هغوی سره مرستې وشي. همدارنګه فرهنګي اقتصادي اجتماعي ستونزې ډېرې وو د خلکو سره. دا په دې معنا دي چې ستونزې افغانستان دولت ته معلومه دي او همدارنګه UNHCR ته معلومه دي، خو عمده چیزې زما په خیال درې مسله دي. که چېرته د افغانستان په دننه د دې خلکو د کار زمینه مساعده شي، زه په دې باندې باور لرم چې افغانان خپل وطن ته بېرته راستنېږي. جناب رئیس جمهور ویل د افغانستان پایکر تکمیل نه دي تر هغه وخت پورې چې افغانان بېرته خپل وطن ته راستنه نشي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان نادر فرهاد وو. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان د جیولوژستانو ملي ورځ ولمانځله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد جیولوژستان د خپلو سباندې 50 کلانو سیستماتیکو هڅو په دوران کې توانېدلی چې د هیواد 1400 کان لرونکي سیمې کشف کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی وایي نن سبا چې په هیواد کې د جامدو او اوبلنو موادو کانونه کشف شوي او د ځینو په استخراج لاس پورې شوی، د هیواد د جیولوژستانو د سروې او څېړنې نتیجه ده.
د کانونو او پټرولیم د وزارت انجینرانو او جیولوژستانو د هیواد په نامساعدو اقلیمي شرایطو کې کار کړی چې د فعالیتونو په نتیجه کې د هیواد 1400 داسې سیمې کشف کړي چې د کانونو د موجودیت امکانات پکې شته دي.
ښاغلی حمیدی وایي چې د هیواد جیولوژستانو د سروې او جیولوژۍ په معیارونو برابره د ټول هیواد د ځمکې او غرونو یوه نقشه هم ترتیب کړې چې په اساس یې د کانونو کیندونکي کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولی شي چې د استخراج په برخه کې ورڅخه د یو لارښود په توګه کار واخلي. د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان شمالي ولایتونه د نفتو او غازو د پنشیر او بدخشان ولایتونه د قیمتي ډبرو بغلان د ډبرو د سکرو لوګر د مسو پکتیا کونړ او ځینې نور ولایتونه د کرومایټو پراخې زیرمې لري. د شمال د نفتو غازو او د لوګر د مس عینکو د قانونو د کیندلو تړونونه له چینایي کمپنیو سره شوي. د استخراج ابتدایي چارې هم پیل شوي، خو په هیواد کې روانو ناامنیو په دې برخه کې روانې چارې ټکنۍ کړې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د سروې او جیالوجۍ ادارې ویلي چې د افغانستان کاني زیرمې له $3 ټریلیون څخه زیات ارزښت لري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې تاکید کړی چې د هیواد د قانونو استخراج ته دې هڅې تیز شي. په عین وخت کې د سروې او جیالوجۍ د ادارې د خپرونو رئیس حفیظ الله حسیف وایي چې د دوی مسلکي کارکوونکي په سختو او لږو امکاناتو چارې پر مخ وړي. دی له حکومت هیله کوي چې دغو کارکوونکو ته دې کاري اسانتیاوې برابرې کړي.
د دې په خاطر چې دوی په ستونزمنو سیمو کې کار کوي، له دولت مهله کړي چې دوی ته زیات امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. سربیره پر دې چې په دې ریاست کې د انجینرانو، ماسترانو او لیسانسو په سویه کسان کار کوي، خو د دې لپاره چې دوی د ټکنالوژۍ له نویو پرمختګونو سره بلد شي، په کار ده چې د ظرفیتونو لا لوړولو ته یې لنډمهال او اوږدمهاله روزنیز پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
د قانون او پیټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد د جیالوجستانو د ظرفیتونو لوړولو او د امکاناتو برابرولو ته یې عملي پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان د سروې او جیالوجۍ اداره په 1340 لمریز کال کې جوړه شوې چې اوس مهال 200 جیالوجستان لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. په خوست کې روغتیایي کارکوونکي او مدني فعالان وایي چې د روغتیا ساتنې په برخه کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید خپلې هڅې زیاتې کړي. دوی وایي چې رواني ناروغي او ځینې نورې ستونزې لا هم په دې ولایت کې سته. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د افغانستان په خلکو کې رواني ناروغي، د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه، د زړه ناروغۍ او د ځینو انتونی او میکروبي ناروغۍ شتون هغه ستونزې او ننګونې دي چې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي رئیس پروفیسور مغفرت الله عمل آزادۍ راډیو ته په خوست کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په اړه د جوړې شوې دستورې پر مهال وکړي.
په افغانستان کې د رواني امراضو کچه په لومړی قطار کې قرار لري، ورپسې موږ د مور او د ماشوم د مرګومیر کچه لوړېدو، بعد د هغې نه د اسهالاتو او د ماشومانو د تنفسي سیستم د ناروغیو کچه لوړېدو، او په همدا ډول په دې ترتیب د قلبي ناروغیو او همدا ډول د انتناتو کچه هغه ګواښونه دي چې د مونږ ټولنې وګړو ته متوجه دي.
لمانځغونډه چې د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، په کې یو شمېر مدني فعالانو هم برخه درلوده. مدني فعال محمد غفور مهیدی د روغتیا ساتنې په برخه کې هغو مسلو ته اشاره وکړه چې په هغه کې مدني ټولنې د روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کولای شي.
مدني ټولنه د روغتیا ساتنې په برخه کې ډیر خدمات وړاندې کولای شي. مثلا په واټونو او سړکونو کې د صحي لارښوونو ښه پوسټرونه باید نصب شي. زمونږ خلک باید دې ته وهڅول شي چې خپل ماشومان تر هغه اخیری کسی پورې واکسین کی، چې واکسین ډېر مهم دی.
دیادوانی ورده په خوست کې کڅه هم په مرکز او ولسوالیو کې روغتونونه او یو شمېر کلینیکونه فعال دي، خو بیا هم ناروغ لرونکي شکایت لري چې په دې روغتیایي مرکزونو کې د درملنې او تداوی لپاره د دوا درملو نیولې بیا تر ډاکټر او نورو امکاناتو پورې ستونزې ډېرې دي او ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر کنداری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی باید ژر تر ژره کابینه اعلان کړي، ځکه چې د بیا باورۍ او بیکاری له کبله امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. ریاست من له هلمند لیکي د ګریش کولسوالي په شاوخوا کې خلک وای چې د کوکنار پر کشتونو کوم ډول دوا پاشل سوي چې خلکو ته جلدی ناروغي پیدا کړي دي. محمد نسیم زیرک لیکلي وکیل صاحبانو په مووی معیار دا نه دی چې کوم وزارت چا ته رسیدلی. معیار د یو کاندید وزیر زده کړه، تجربه او مسلکي توب دی. خیال محمد له غزنی لیکي له ولسي جرګې غوښتنه کوو هغه وزیر ته د باور رای ورکړي چې ښه کاري سابقه ولري او په هیواد مین وي. او نجیب احمد زی لیکي په افغانستان کې نامنی بیخی ډیره سوې چې علت یې بیکاري ده.
له سید کمال شاه عارف نه مو ستاسو پیغامونه واورېدل. د دغه خبره د مهمو خبرونو سرخطونه هم واورو.
تاکل سوی چې د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران د خپل پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. له بهر د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدو 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شو. د تخار یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت د مرستیال والی محمد فرید زکی له وظیفوي صلاحیت څخه په ناوړه استفاده او په خپلو کې د خلکو کې د نفاق په خپرولو تورن کړ. د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لار د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. ټاکل سوی د نن د جرمني په پلازمینې برلین کې د اوکرین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښ پر لارو چارو خبرې وسی. په هند کې د القاعده شبکې څنګه یې تایید کړی دی چې دوه مهم مشران یې د روان کال په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کښې وژل سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر یمن د سعودي عربستان د هوایي حملو دفاع وکړه. او د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون په دوو جلا بمي حملو کې 14 کسان ووژل شول.
د بلوچستان په تربت سیمه کې امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو پکې شل تنه مزدوران په ډزو وژل د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او ادعا کوي چې 14 وسلوال یې وژلي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د شنبه په شپه وسلوالو د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې شل تنه مزدوران د شپې په تیاره کې په ډزو ووژل چې د وژنې مسؤلیت یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه سازمان پر غاړه واخیست. د تربت پولیسو پرون یک شنبه د وړمې ورځې په برید کې د یوه ټپي مزدور الادینه پاریزه د دې سازمان د مشر ډاکټر الا نظر بلوڅ او ویاند ګوهرام بلوڅ په ضد دوسیه درج کړه او په دوی پسې یې پلټنه پیل کړه. د بلوچستان ملیشا ځواکونو تېره شپه د استخباراتي ادارو په مرسته د تربت ښار په کلیوال سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې وایي 14 وسلوال یې وژلي او ډېر نور یې ټپیان کړي دي، خو وایي د ملیشا ځواکونو سرتیرو ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دغو وسلوالو له خپلواکي غوښتونکي سازمان بی ایل اف سره تړاو درلود او وړمه ورځ پر مزدورانو په برید کې ښکېل وو. خان واسي ادعا کړې چې په عملیاتو کې د دې سازمان یو قومندان حیات هم وژلی او یو بل قومندان ظریف یې ژوندی نیولی دی. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي په وسلوالو پسې د تربت په شاوخوا سیمو کې د پلټنې عملیات دوام لري. د ملیشا ځواکونو مشر شیر افغان په خبر پاڼه کې ویلي چې د بېګنا مزدورانو د وژنو بدله بله وسلوالو ارومرو اخلي. د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوال سازمان چې د وړمې ورځې د حملې مسؤلیت یې منلی رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي د سهراب پل په نامه دغه پروژه د پاکستاني پوځ لخوا پیل شوې وه ځکه دوی ورباندې حمله وکړه. ګوهرام بلوڅ چې ځان د دې سازمان ویاند بولي د پنجاب، سند او پښتونخوا ایالت کارګرو ته خبرداری ورکړی چې د بلوڅو په سیمو کې دی د پاکستاني حکومت په پرمختیایي پروژو کې کار نه کوي که نوی وبه وژل سي.
په تربت کې مو د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورېدی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړې په اړه د متحده عرب اماراتو د یوه وزیر څرګندونې په سختو ټکو غندلي او دا یې د پاکستان ولس په کاوی بللی دی. د متحده عرب اماراتو د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړه غندلې او پاکستان ته یې ګواښ کړی چې دا به ورته په لوی قیمت تمام سي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې پروایۍ والی د پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر په بیان سخت غبرګون ښودلی او دا یې د سفارتي اخلاقو ضد بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ له څو ورځنیو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي او په دې شخړه کې به بې طرفه پاتې کیږي. خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش د شنبې په ورځ ویلي وو پاکستان باید
منځنی ختیځ له هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریځ روښانه کړي او د اسلام آباد دا ډول متناقض او ناڅرګند دریځ به پاکستان ته په لوی قیمت تمام شي. دی وایي د امن په شخړه کې د پاکستاني پارلمان د بې پریوالي دریځ ډیر خطرناک دی، ځکه چې له اسلام آباد دا تمنه کېده. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پاکستانی رسنیو ته د عربي اماراتو د وزیر د څرګندونو په اړه د سویلو ډډه کړې، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبې په ورځ د محمد قرقاش څرګندونې غندلې او د پاکستانی ولس سپکاوی بللی. نوموړي پاکستانی رسنیو ته ویلي دا د فکر وړ ده چې د متحده عربي اماراتو وزیر پاکستان ته ګواښونه کوي. د پاکستان پارلمان په داسې حال کې په غوست اکثریت د امن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه لیک تصویب کړی چې سعودي عربستان ترې د حوثیانو په ضد روان پوځي کمپاین کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې وه. دا چې د عرب اماراتو وزیر پاکستان ته ولې د بې پریوالي په بدل کې د لوی قیمت پرې کولو ګواښ کړی، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کار په مشتق یوسفزی په اړه ازادي راډیو ته وویل سعودی مذهبی چارو وزیر صالح عبداللہ پر اعلان شوی سفر د پاکستان پلازمین اسلام آباد ترغلے دے د راپور نو لمخې نوموړی په دې سفر کې په خپل سیار سلبیره د پاکستان له ځینو نورو سیاسي مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر مهمو مسلو بور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیجي هیوادونو عرب ائتلاف رامنځته شوی چې د یمن د حکومت په ملاتړ یې پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په یاد پروګرام کې به د افغانستان د کورونی چارو وزارت له هغو هڅو خبر شي چې تمه ده په نتیجه کې یو شمېر ورزشکاران په پوځي نړیوالو لوبو کې اردن ته ولېږل شي. همدارس به د ان اف سي ټایګرز د کرکټ د ټیم له منیجر سره هم مرکه ووري. هغه ټیم چې د ملیون لیگ په اوسنیو سیالیو کې تر ټولو ډیر افغان ملي لوبغاړي پکې لوبي کوي. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان مهاجرو ټیم د کویت د کرکټ د غوره لیگ په مسابقو کې ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل د افغان مهاجرینو د کرکټ ټیم متوانید په دې مسابقو کې د پنجاب ایالت د مهاجرینو ټیم ته ماته ورکړي. په کویت کې هر کال د کرکټ لیگ ترسره کیږي چې په دې لیگ کې سږ کال د افغان مهاجرینو ټیم ګډون درلود چې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یې دغه اتلولي خپله کړه. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې له آسیایي هیوادونو سره د افغانستان د سکوهونکو د همکاریو کچا زیاته شي. د سکوهنی د ملي فدراسیون سرداور تمیم اختری ازادي راډیو ته ویل چې د او د فدراسیون مشر داد محمد پاینده اختری د قزاقستان په الماتی ښار کې دی او هلته د سکوهنی له آسیایي فدراسیون سره د افغانستان د سکوهنی له فدراسیون سره د مرستو په اړه ځینې مهمې خبرې کړې دي. ښاغلی اختری وایي د آسیا د سکوهنی د فدراسیون 23مه جنرال اسمبلی د ازل په الماتی کې ترسره شوې ده چې د افغانستان د سکوهنی په اړه هم له ځینو چارواکو سره مهمې خبرې شوې دي او تمه ده په نږدې راتلونکي کې آسیایي هیوادونه د زړه ښه کړي چې د افغانستان د سکوهنې له لوبغاړو سره ډېرې مرستې وکړي. او په هرات کې د آزاد شطرنج سیالۍ پیل شوې. په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون د نظارت مسؤل عبدالخالق وایس ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې اویا لوبغاړو برخه اخیستې چې تمه ده اوه ورځې دوام وکړي. دغه سیالۍ د بیګ بیر شخصي کمپنۍ لخوا په هرات کې ترسره کیږي چې تمه ده ګټونکي ټیم ته یو لړ سوغاتونه هم ورکړل شي. مهم سپورتی خبرونو مواردل رابر شده پروگرام لمری مطلب تا د افغانستان د کورونا چار وزارت وی تاکل شوی د افغان امنیتی ځواکونو یو شمیر ورزشکاران په پوزین نړیوالو لوبو کې چې په اردن کې ترسره کیږي ګډون وکړي. د وزارت د ورزش مسولین وی ګډون کوونکو ورزشکارانو په دې لوبو کې د ګډون په هدف لتی رښپګو میاشت رئیس چمتووال نیولې. په ورته وخت کې په لوبو کې ګډون کوونکو افغان سرتیری خوخي سرګندوي او وی هیل لری چې هیواد ته به هیل سره ورنی ولري. د ډار رحمت الله افغان یو رپورت جوړ کړ.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وی د افغان امنیتی ځواکونو لستنه ورزشکاران با په بلابلو لکه سکوبي نخويشتل او رزمي څنګه کې په هغو نړیوالو پوزیلوب کې چې په اردن کې ترسره کیږي ګډون وکړي. د افغان ځواکونو د ورزشکارانو مربي او د پوزي نړیوالو رزمي لوبو اتل خوشحال سروري وای دوی په یاد لوبو کې د ګډون په هدف لا تیر شپږ میاشتو راهیسې آمادګی نیولې. دای وای د اردن په پوزي نړیوالو لوبو کې ګډون کوونکو دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي. لوبي سکوبي نخويشتل او نورو رزمي څنګه کې دي په یاد لوبو کې بلس افغان ورزشکاران ګډون وکړي. خغلی سروري لا تیر وو کلو راهیسې هر کال د اردن په پوزي نړیوالو لوبو کې ګډون کوي او په یاد لوبو کې لومړی مقام هم ترلاسه کړی. هر کال د نړۍ یو شمیر پوزي ورزشکاران په یاد لوبو کې ګډون کوي چې تیر کال افغان ورزشکارانو له یاد لوبو څخه د سرو زرو او مډالونه ترلاسه کړي وو. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت د کیک بوکس او رزمي ورزش مسولین وای هڅه وکړي چې په یاد لوبو کې د اردن طلایي شاهد تاج مډال ګټون کیسي. د دې وزارت د کیک بوکس د ټولنې مسول مرتضی وای چې په دې لوبو کې د خولو بيدو لپاره جدي او د پام وړ تمرینونه کړي. دای وای موږ یاد سیالوی ته ځنګړی آمادګی لرو. لاتی رشپا ګمیاشتو راهیسې تمرینونه کوو. سکال موږ خاص تیاری لرو سو وتوانی ګو د اردن شاهی تاج میډال ترلاسه کړو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان په پوځي او ملکی ورزش برخو کې ښه پرمختګونه کړي. پوځي ورزشکاران وای د اردن په نړیوالو لوبو کې د ګډون ستونزه نه لري او هیله څرګندوي چې ښی لاسته راوړنې به ولري. ټاکل شوی مجیب الله فیضی په دې لوبو کې ګډون وکړي. هغه په دې اړه وایي سکال په دې لوبو کې ګډون ته زیات خوښ یو. زیات تمرینونه مو کړي. پروسه کال مو چې په نوموړي لوبو کې ګډون درلود ښی لاسته راوړنې مو لرلې. په ورزش برخه کې موږ د سرو زرو او مډالونه ترلاسه کړل. د اردن په پوځي نړیوالو لوبو کې د افغان امنیتی ځواکونو د ورزشکارانو ګډون یا د ځواکونو ته ښه لاسته راوړنه بلل کیږي.
له وادي سره سم به سره شو د میلیون لیک په سیالیو کې د ننګرهار د یو ټیم له مشر سید سعادت حسرت سره مرکې ته. ښاغلی حسرت د ان اف سي ټایګرز د لوبډلې منیجر دی چې په دې لوبډله کې د حمید حسن، ګلبدین نایب، نجیب زدران، شفیق الله شفق او وحید شفق په څیر د افغانستان د ملي او نولس کلنو لوبډلو قوي لوبغاړي شامل دي. لومړی پښتنه مهم له ښاغلي حسرت دا کړی چې دغه لوبغاړي څنګه د نفسي ټایګرز په لوبډله کې شامل شوی دي.
مینیم لیگ سیالۍ دغه یو تجارتي سیالۍ ده. البته دا کرکټ بورډ له خوا کوم افیشل رسمي سیالۍ نه ده. نو تجارتي سیالۍ همدغه یو خاص بڼه لري چې هر څوک چې جوړي نو خبر ځان لپاره یو داسې ټیم غوره کوي چې هغه غواړي چې په دغه سیالۍ کې اقلا بیا سیالۍ وګټي یا تر فاینل پورې یا تر فاینل پورې ورسیږي. نو هغه زمونږ په ټیم باندې ځینې نیوکې شته چې زمونږ ټیم پیاوړی ده. خو زمونږ ټیم البته سلیکشن غوروی چې دغه پخپله د کپتن له خوا شوی چې هغه زمونږ کپتن حمید حسن ده. نور ټیمونه هم ماشاءالله خو پیاوړي ټیمونه دي. ټول ته په یو ستر لګورو ټول ټیمونو ته البته په هره برخه کې که چېرته مونږ یو لوبغاړی که هغه د ملي ټیم وي یا د نولس کلن وي یا د کورنۍ سیالیو خب لوبې کړې وي ښه پرفارمنس کړې نو په دغه کښې مونږ لوبو کښې ورته برخه ورکړې. نو په دې کښې ټول حق العزت چې دی یعنې کوم ډیلي چې کوم امتیاز چې دغه ټورنمنټ له خوا ورکول کېږي دا مونږ په کټګوري باندې ویشل شوی. البته درې کټګوري ده چې ملي لوبغاړو لپاره بیل کټګوري ده، د نولس کلنو او د الف لوبل لوبغاړو لپاره بیل کټګوري جوړ شوی، او د کورنۍ کرکټ دی یعنې د ولایت سطح باندې یا د نیمه لوکل لوبغاړو لپاره مونږ بیل کټګوري.
ښاغلی اسرت، نو دغه لوبغاړي په دې اساس له تاسو سره راغلي چې امتیازونه به نسبت نورو ټیمونو ته د نف سي ټایګرز د لوبډلې زیات وي. تاسو څه فکر کوئ په دغه اوسني جوړښت سره چې تاسو یې لرئ، دوه لوبې مو ګټلې دي، راتلونکی به څنګه کوئ؟
زمونږ په ګروپ کښې مونږ سره درې لوبډلې دي چې پکتیا مشران ده، چې پکتیا د مشرانو سره زمونږ لوبه کړې، هغې نه مونږ خپل لوبه ګټلې. ورسره کوم لوبه زمونږ وه د قندهار شاهانو سره وه، هغه لوبه هم پټ بختانه مونږ لوبه ګټه. ورپسې سبا نه بل سبا چې مونږ درې لوبه د دعوي اتلانو سره هم مونږ سیالۍ لرو. نو دغه ټول تقریبا اته ټیمونه دي دغه مينون لیک شروع شوه دا په دوه ګروپونو باندې وشو شوی چې دومره ګروپ چې زمون ګروپ د ان اف سی ټایګرز د پکتیا مشران دي قندهار شاهان دي داوی اتلان دي فوتبال ګروپ کې ایرو بازان دي ننګرهار غازیان دي المصافي ورز دي او سارا افغان رینجر دي دغه لوبډلې په خپل کې دي چې لیک کې هر ټیم درې لوب لري درې لوب کې چې څاډ بل لوب وګټي نو هغه نیمه پایلو ته سیمه فانل لوب ته وزي نو په دغه تو کې سلو ټیم پاتې کیږي په سلو ورو کې خپل کې سره سیمه فانل لوب کې البر سیمه فانل هم دا اصول کې دي چې کوم په دغه ټورنمنت کې ټاپ راشي نو د بل ګروپ هغه دویم ګروپ دویم نمبر چې کوم لوبډل دی نو هغه سره موږ لوب راځي یا د بل ګروپ چې کوم ټاپ ټیم وي هغه ډېر لوب ګټلی وي هغه موږ د ګروپ دویم لوبډل سره مخامخ
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو منځ صفی الله ستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ دی ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
غوری دونکو سلام د درواغو نړیواله ورځ دی لومړی ټولو دولتي او حکومتي چارواکو او بیا په خاص ډول د برېښنا وزارت او برېښنا شرکت ته مبارک وي نړیوال یوازې په همدای و ورځ ل خپل ملګرو او دوستانو سره د ټوکو په ډول دروغ وایي او تیر باسي خو چارواکو دا څوار لس کال خپل خلکو ته دروغ وویل او تیر ایستل چې ورستی غټ دروغ یې د برېښنا د غورځېدلو ستنو او لاینونو د جوړولو دروغ دی چې هفته په میاشتو بدل شوي او لګ لري دروغ یې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر وخت د کاندیدانو د دروغ وادي وي نو له نړیوالې ټولنې څخه هیله کوو چې د چارواکو لپاره د رښتیا ویلو ورځ وټاکي چې کیدای شي په دا یوه ورځ خو رښتیا ووایي د خپرونې په پیل کې د ښځو د غم خوړلو د ریاست د لوی رئیس صاحب دفتر ته ورځو او د نوموړې له هغې مرکې مو خبرو چې له ورغلیو خبریالانو سره یې کړې ده
رئیس صاحب خبریالانی راغلی دی وای چې رئیس صاحب سره مرکه کوو
مرکه کوي
هو صاحب
د څه شي په اړه
څه وایم
څه شي غوسی
صاحب دومره لوکس لوکس دی چې ته به وایې هم دغه وزله اروپا نه راغلی دی
تنخواه به ډالری وي کنه ګومان نه کوم چې دومره دې بس دي خوي ټکرې په سر دې که خولې
دی یوې ټکرې په سر دی او دې بلې خولې
کوم رنګ د بسرینه وهلې دي
څه وایم لکسرینه ته مې پام نه شو
وایې سګې جوړل دی وکڅ څو ځله مې درته ویلې دي چې خبرې اعلان راتلې سمې وګوره شته نه دې درته معلومه چې بیا څومره خبرې کوي
سید صاحب
بلای صاحب لیمه یې وهلې دي کیا
هو صاحب یوی وهلی دی او بلی ندی وهلی
نو کانی چه دولن کری دی
یوی اسمانی رنگ پری وهلی او بلی بانجانی
شو لکه چه رشتی هم لکسی دی لطا سر اسمانی و بانجانی رنگو نستا
هو صاحب دار اکرم
هو جر جر رو بسا چه ناوقت نسی
نو رئیسی صاحب دوار چه کوی
دا یول اس نو کانی اسمانی رنگو هم او دا بل دا بانجانی تسمع تاوغورا چې کوم ځای می خراب نیوی وونځل
نه صاحب زه خود په تیرا کې څه خراب ولا نه وینم
د مخ ته رنگونه تناسب می څنګه دی
خدای صاحب خو
سم وایا څه خو کوي
خو رئیس صاحب د سترګو د پښتې رنگ دی د سر د اسمان د رنگ سره سر نه خوري
او رښتیا وایا زه تا ګلابي ټکړې به می فصل کم تا ورسه لږه مصرف وکړه
اخه ادا دی ورغلم
دا خورشتی هم دیری لکسی دی شنو قوه خوری که جز
نه صاحب ایچی شتا جات نستم منه نه
ماشالله سمر شه جمعی ما خستی دی
منه نه صاحب استاسی حضور نظر دی
خورکه تا دا مخکرم لکوم زای اخلی
ما تم ایورو لفرانسی نرالی دی
ما ویم چه دلتا نستم سمر شه جاکتی خستی دی دا بایم اتمن دا فرانسی دا ترالی جلی بی
نه تو ویم صاحب ما پلی لامو یو که اخیست
شش خورکی تایی دا بلوز چیری خیستی دی
ما تا می اوخیل کانادا نرا لگلی دی
ما ویل چه دا بدا کانادایی دیرش کلی دی
منه نسیب
خوری ستا دا مخ پوستکی دیر شفاف دی سجدی پا مخ ویه
امدا سدی سمنیتی پری وهلی
نیم نما خام خاکم دول شکریم پری وه دغه خولی دی چی اخسته
په ګلبار سنټر کې
څه ګومان کوي چې خولی له کورتی سره شوشکاری کله جمپر سره
څو وایم صاحب دا د هر چا په ذوق پورې اړه لري
په دې فلمونو کې اوس کومې جامې ډېر مود دي
ګومان کوم چې لمنې ډېر مود دي
رښتیا وایه خو ګومان نه کوي چې کابای پتلونونه هم ډېر اغوستل کېږي
هو انجینې زیاتره پتلونونه اغوندي
صاحب وزیر صاحب مو غواړي
ښه دغه دی درځم
رئیس صاحب زموږ پوښتنې خو پاتې شوې
مقصد مو مرکه وه او هغه ترسره سوه که بیا هم تاسې کومې پوښتنې لرئ نو بیا کومه بله ورځ وخت واخلئ او راسئ
بادلې
مالغالرې
آزاد بازار درې ګټې لري
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بيغمه شي پلورون کې د جریمې لغمه او دریم د اصلي او جالي مال تفاوت لمنځه لاړ شي
خېټې په درې ډول دي
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټې چې له دوی مخکې روانې وي د چارواکو او زورورو خېټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي
پدری کسانو دی خدای و رحمی کی
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورزی او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري
پکړیو کې درې شیان خار ځان دي
بیکاری غیبات او بدنیتی
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي
یوه یې د چاپړوسۍ بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو او درېیمه یې د واسطې
د غټو چارواکیو درې نښې وي
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي
قصابان درې ځای د غوښو اخیستونکو سترګې باسي
د غوښې د پرې کولو پر وخت د غوښې د تللو په وخت او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تموي ورته چې لور به یې وغواړي او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي خو ځینې داسې هم وي
خورې راځه دغلته به کینو زه هم یوازې یم سره و بغیگو پام با مغلط شی
خدی ویل تنکیو
خود با پا تنگیو پا دوران و ویجار وطن که با چو کو را تخکاری گی چه اوس اوس لبهر را غلیه
اوکی دیو دور از مخکل اروپا را غلیم
چون رخه لکه چه کشده کوی
اوکی چون نظر پوشوی
لبهر چه زیادتر خلق رازی دی کشده لپر رازی چه بکرو خوری دی وطن جنی خو لخا پیریانو نزیاتی دی خو غریبی دنو
تم لرگانی لری؟
او چنگی نلرم دری لرگانی می دی لکه دری گی سونه یوازی خکلای نده بلکه هر گوتای تلا ده داسه کار نشته چې دوی نه یزده
مثلا کوم کارونه یزده دی؟
پخلی، گندل، منزل، ابل او رزم مشر لور چه تروسه نده کوشده شوی داسه عشقی پخی کلی وی چه ملمانو نجده گوتی ورسره خوره لیوی
ولی گوتی پا دیکی غرزی دلیوی؟
نا پونسوی، دی مره پا وقتی یه لده را خونده دی لاس گوتی خیام
نو دا خو بیا ډېرې لایقې نجونې دي
او خدای دې له بدو سرګو وساتي هغه دوه ملور مې چاله نظره کړه درې ورځې یې په سرګو درد و
بیا د ډاکتر ته بوتله
نه د نظر تعویز مې ورته وکړه ورسره ښه شوه
د نظر تعویز
هو غټې غټې بڼورې سترګې دي
چې هر څوک یې وویني له نظره کوي یې. دغه ماته وګوره، له ما نه یوه یوه لویشت لوړې دي. هر وخت یې سر په دروازه کې پاس لګېدلی وي. هر ورځې روی باران ځي او راځي، خو پلار یې وایي چې په بهر کې ورکوم.
د پلار به یې بهر خوښ وینو؟
هو کنه، په بهر پسې لیونی دی. ودې نه ویل چې د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی؟ زه خو زوی نه لرم.
نو حتماً به دې ورور ته کوژده کوې؟
نو نو، زه راغلی یم چې په خپله له کوم ښه زلمي سره واده وکړم.
د هغیو جنگولو د ریاست خبرتیا. د هغیو جنگولو لوی ریاست هیواد والو ته د خدمت په لړ کې تصمیم نیولی چې ډیر ژر خپلې څانګې د ښار په ټولو هغو چوکونو کې پرانیزي چیرته چې کارګران او مزدوران د کار پیدا کولو لپاره درېږي، تر څو په چوکونو کې بې شمېره ولاړ کارګران د بیکارۍ په وخت کې هغوی سره وجنګوي او خپل وخت ښه او خوشحاله تیر کړي. په دې کار سره به له یوې خوا کارګران له روحي او رواني ناروغۍ څخه خوندي وي او له بلې خوا به یې یو سالم مصروفیت پیدا کړی وي. په دې ډول له ټولو هغو کسانو نه چې ښې جنګي هګۍ لري، هیله کوو چې سر له سبا په لویې شولو جنګي هګیو سره د هګیو جنګولو په لوبو کې ګډون وکړي. د هګیو جنګولو ریاست جعلي هګیو مسؤلیت په خپله غاړه نه اخلي، کارګران دې خبر وي. همدارنګه ریاست په جدي ډول غوښتنه کوي چې د هګیو جنګولو پر وخت ټول لوبغاړي له سیاسي سببندۍ نه ډډه وکړي او د جنګ په وخت د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست پارونکي احساسات څرګند نه کړي. د هیواد د ټولو بیکارانو د مصروفیت په هیله
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار پکی ہم مالی دلی سرو سرو بازار پکی نکے ہم لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے غبرګ دې نه خاري بس ګرانا ګل تا سرا زما سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے